دنبال کرده می توانید. 8 صبح به وقت کابل شد. باز هم همکارم صفی استانگزی به استودیو آمد تا برنامه بعدی را میزبانی کنه. صفی جان، مایک به شما تسلیم میکنم. باز خوش آمدید.
دیر مننه کوم فرشته نگاه چی ده آزادی رادیو دویم سهرانه خبری مجله وړاندې کړه. اوس وخت په افغانستان کې 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې به وړاندې واوري چې تیر شپه د کابل د وزیر محمد اکبر خان په جامع جمعات کې چاودنی د افغانستان یو پیژندل شوی دینی عالم مولوی محمد ایاز نیازی وژم. نمو د سر موضوع ده نن د افغانستان د معاصر بنسټګر احمد شاه ابدالي 248 تلین دی. په دې اړه هم تاسو ته یو تفصیلي راپور لرو. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی، د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د طالبانو ډله تورنه کړې چې د دینی عالمانو او جماعتونو په بریدونو کې لاس لري. دا وروسته له هغه چې پرون په یو بمی چاودنه کې د کابل د وزیر اکبر خان مېنې د جامع جماعت خطیب محمد ایاز نیازی ووژل شو. د افغانستان د روغتیا وزارت یو چارواکی وایي د تجهیزاتو د کموالي له کبله د کرونا ویروس د نمونو ازمویلو بهیر پڅ روان دی. او د ایران یو چارواکی وایي چې سیروس اسګری چې په امریکا کې بندي و بیرته ایران ته روان شوی. پوره خبرونه. د افغانستان د وتلي دینی عالم محمد ایاز نیازی پر وژنې بیلابیل غبرګونونه راغلي دي. د دې غبرګونو له ډلې تازه نن سهار د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې طالبان د دوو جملو په لیکلو د ده خبره له دې جنایت او ترهګرۍ ځان ته براعت نشي ورکولی. هغه زیاته کړه طالبان د هغو دینی عالمانو، قومي شخصیتونو، سیاستوالو او علمي څیرو په ترور کې لاس لري چې له پاکستانه بهر زده کړې کړي وي. امرالله صالح لیکلي که دا برید طالبانو هم نوی کړی، خو د ده خبره هم دې ډله پر جماعتونو د بریدونو بنسټ کیښود. د کورنۍ چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې پرون ماښام د کابل د پلازمینې وزیر محمد اکبر خان مېنې جامع جماعت کې بمی چاودنې د دغه جماعت امام دکتور محمد ایاز نیازی او یو بل عام کس وواژه او دوه نور ملکیان یې ټپیان کړل. محمد ایاز نیازی د مصر له پوهنتونه د الازهر له پوهنتونه په اسلامي علومو کې دکتورا اخیستې وه او د امامت تر څنګ په کابل پوهنتون او نورو پوهنتونو کې ګڼ زده کړیالان روزلي. د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د ملکیانو پر یو مازدا ډوله موټر د سړک غاړې بمی چاودنه شوې ده. په چاودنه کې چې پرون مازدیګر د نیکشلې په سیمه کې شوې څلور ملکیان ټپیان دي. د والي ویاند احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل
څلور نفله ملکي کسان پکې زخمیان شوي دي. په ملکي کسانو کې د یوه زخمي حالت وخیم ښودل کېږي، نور چا ته تلفات نه دي اوښتي. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې دا مین د چا له لورې ځای پر ځای شوی وو او هدف یې څوک و.
چا د دغه بمی برید مسؤلیت نه دی منلی. په هرات کې په کرونا ویروس د اخته کسانو د درملنې د روغتون دیارلسو ډاکترانو د کاري ساعتونو د زیاتېدو او په روغتون کې د امکاناتو د کموالي له کبله استعفا وکړه. مسعود میرزایی چې ده هم استعفا کړې پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دوی په کرونا ویروس اخته کسانو ته کافي امکانات نه لري او په روغتون کې د مړینو شمیر هم زیات دی. دلیلی چې موږ استعفا کوو د امکاناتو کموالی دی. په دې معنی چې د ناروغانو پایوازان د خپلو ناروغانو د مړینې پوښتنه له موږ کوي، هیڅ امکانات نشته. دغو ډاکترانو ویلي له دریو میاشتو یې معاشونه هم نه دي اخیستي. خو په هرات کې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې مسؤول زمری حسین ازادي راډیو ته وایي دوی د دغه روغتون د ستونزو د حل هڅه کوي. د ننګرهار چارواکي وایي جلال آباد ښار د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي په هدف دوا پاشي کوي. د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي پرون سې شنبه ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې د جلال آباد ټولې ناحیې دوا پاشي شي.
د دې دوا پاشۍ په ترڅ کې به د ملاریا، لشمانیا سربیره د یو شمېر نورو ناروغیو مخنیوی او کنټرول وشي. دا لړۍ چې اوس مهال په اوومه ناحیه کې پیل شوې ده، د جلال آباد ښار ټولو سیمو ته به وغځول شي.
د ننګرهار چارواکو خبر ورکړی چې د څارنې په لړ کې جلال آباد ښار کې دوه لابراتوارونه چې پر روغتیایي معیارونو برابر نه وو مهر لا کړي هم دي. ایرانی چارواکی وایي ایرانی ساینس پوست سیروس اسګری د امریکا له متحده ایالاتونو اخراج شوی او ایران ته روان دی. دوی دا نه مني چې د اسګری خوشې کېدل دي د واشنگتن او تهران ترمنځ د بندیانو د تبادلې د موافقې یوه برخه وي. اسګری چې د ایران د شریف صنعتي پوهنتون استاد دی په امریکا کې نیول شوی و. هغه په 2014 کال کې د امریکا د اوهایو ایالت د پوهنتون له یوې تحقیقاتي پروژې د تجارتي اسرارو د پټولو په هڅې تورن کړای شو. نه 50 کلن اسګری چې پر ځان لګول شوی تورونه رد کړي په نوامبر کې له تورونو سپین اعلان شو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له امریکایي چارواکو غوښتنه کړې چې د اعتراضونو په اړه د راپور ورکولو پر مهال د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو په نښه کول بند کړي. دغې کمیټې له امریکایي چارواکو دا هم غوښتي چې د ګرزبندیز پر مهال د رسنۍ مستثنا وګڼل شي. له تېرې جمعې د امریکا په متحده ایالتونو کې د مطبوعاتو له ازادۍ لکتر لږ 125 سرغړونې ثبت شوي. په نیویورک کې ډیره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی ویلي دا سرغړونې د هغو ژورنالیستانو په وړاندې شوي چې د یو تور پوستي سړي جورج فلوید د مړینې په اعتراض د روانو مظاهرو په اړه راپورونه ورکول. او روسي خبر دا چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو خپل امریکایي سیال مارک اسپر ته د روسیې په یو نظامی پریډ کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د روسیې دفاع وزارت ویلي شویګو پرون سه شنبه ناوخته له اسپر سره په ټلیفوني مکالمه کې هغه ته په دغه مراسمو کې د ګډون بلنه ورکړه. د روسیې دفاع وزارت نه دی ویلي چې اسپر د شویګو بلنه منلې ده که څنګه. د دوی منړيواله جګړې پر مهال د نازی جرمني د ماتې د 15 کلیزې د لمانځنې په مناسبت پوځي پریډ به د موسکو په سره میدان کې جوړ شي. که څه هم روسیه هر کال دغه مراسم د می میاشتې پر نهمه جوړوي خو سږ کال د کرونا وبا له کبله په ځنډ جوړیږي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اورئ چې تیر شپه د کابل د وزیر محمد اکبر خان په جامع جمعه کې چاودنې د افغانستان یو پیژندل شوی دینی عالم مولوی محمد ایاز نیازی وواژه.
صدر اعظم پاکستان پیشنهاد کردن که در افغانستان باید یک حکومت موقت را اندازی شود تا افغان ها.
نیازی چې د اسلامی علومو کې دکتورا اخیستی و د افغانستان د نظام ملاتړی و. د نړۍ تر 200 زیاتو اوسنیو پخوانیو پیژندل شویو شخصیتونو لسترو اقتصادي قدرتونو غوښتنه کړې چې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې او د دې ستونزې د اقتصادي زیانونو د جبران لپاره 2.5 تریلیون ډالره ځانګړي کړي. روسیه هم کرونا ویروس سخت ځپلې او صدر اعظم میخایل میشوستون یې د مرستو غوښتنه کړې.
په دې هر اړخیزه طرحه کې شاوخوا 1500 مشخصې کړنلارې شاملې دي. بودیجه یې شاوخوا 15 تریلیون روبل ده.
او نن د جون دریمه د خبرګولي 14مه د معاصر افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 238 تلین د افغان لیکوال او تاریخ پو محمد معصوم هوتک وایي.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه.
د احمد شاه ابدالي په اړه باندې به تفصیلي راپور په همدې پروګرام کې تاسو ته خبر شي. بیا مام سهار بخیر. رازو لمړی مطلب ته. تیر شپه د کابل د وزیر محمد اکبر خان په جامع جمعه کې چاودنې د افغانستان یو پیژندل شوی دینی عالم مولوی محمد ایاز نیازی وواژه. د کورونا چارو وزارت وایي په پیښه کې د ښاغلي نیازی ترڅنګ یو بل تن هم وژل شوی او دوه نور کسان ټپیان شوي دي. چا د دغه بمی بریت مسؤلیت نه دی منلی، خو د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح تازه په خپله فیسبوک پاڼه باندې طالبان تورن کړي چې د دغه سوی بریدونو تر شا لاس لري. طالبانو په دغه بریث کلاس لرل رد کړی او د ایاز نیازی وژنې لوی جنایت بلل دی. اخو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ټینګار کړی چې د دغه پیښې په اړه باندې باید هر اړخیزه پلټنه وشي. صالح محمد صالح او نور جزئیات چې په دغه راپور کې تاسو اورئ او د ښاغلی ایاز نیازی په غږ پیلېږي.
صدر اعظم پاکستان پیشنهاد کردند که در افغانستان باید یک حکومتی موقت را اندازی شود تا افغان ها از این مشکلات بدر آیند. جناب صدر اعظم پاکستان، اگر همین ابراز مسئولین ما یا ما
در افغانستان د یو وتیلی دینی عالم مولوی محمد ایاز نیازی د وینا یو برخه و چې په بیلابیلو اقشارو کې پیژندل سوی څیره ګڼل کېده، هغه کلونه د کابل د وزیر محمد اکبر خان جامع جمعه خطیب وو. هغه جمعه چې تیره شپه د وژون کې چاودنې په صحنه بدل سو. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان وایي مولوی نیازی په پیل کې ټپي سوی و، روغتون ته تر لیږدولو وروسته یې سا ورکړه. د هغه په خبره په دې پیښه کې یو بل لمونځ کوونکی هم وژل سوی او دوه نور کسان ټپیان سوي دي.
مواد انفجاري که سوی تورستان در محوطه
هغه منفجره مواد چې د ترورستانو لخوا د وزیر محمد اکبر خان جمعې جمعات پانګړ کې ځای پر ځای سی وو منفجر کړای سی ویلي. زموږ د پلټنې ډلې یو اندازه منفجره مواد په ساحه کې کشف او شان کړی دي. دا د ترورستانو د دین خلاف عمل دی چې د غندنې وړ او د ټولو اسلامي ارزښتونو خلاف ګڼل کیږي،
خلاف همه ارزښتهای اسلامي محسوب میشوند.
د کابل په وزیر محمد اکبر خان ساحه کې څو سفارتونه د نړیوالو او دولتي ادارو دفترونه دي، ځکه یې امنیتي تدابیر سخت هم وي. راپورونه وایي په وزیر محمد اکبر خان جمعې جمعات کې چاودنه د دې سبب سوه چې په څو سفارتونو او د نړیوالو ادارو په دفترونو کې د خطر زنګ وژغول سي. د دغه راپور تر جوړېدو پورې چا د چاودنې مسؤلیت نو منلی، خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش پخوا تر دې په جوماتونو او نورو سپېڅلو ځایونو کې دا ډول حملې او بمې چاودنې کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې داعش ډلې په کابل کې د تېرې شنبې د هغې حملې مسؤلیت واخیست چې د خورشید خصوصي تلویزیون یو خبریال او یو تخنیکي کارکوونکی پکې ووژل سول او وطنه نورو ټپیان سول. ولسمشر محمد اشرف غنی د تېرې شپې چاودنه وغندله. د جمهوری ریاست په ویلامه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلی چې ویلی دی د شغلی نیازی له کورونې سره خواخوږي څرګندوي. بلخوا د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم په ویلامه کې ویلی چې محمد ایاز نیازی په یو ظالمانه تروریستي حمله کې ووژل سو. هغه دا یو نه جبرانیدونکې ضایعه ګڼلې ده. وسلولو طالبانو هم دا حمله غندلې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې دوی پر شغلی نیازی حمله لوی جنایت ګڼي. دا په وروستیو ورځو کې پر جوماتونو څومه حمله ده چې مرګ ژوبله هم اړوي. څه باندې دوی اونۍ مخکې د غویي پر دیرشمه څو تنه وسلولو په پروان ولایت کې پر یوه جومات یرغل وروړ او یولس لمونځ کوونکي یې ووژل، څو تنه نورې ټپیان کړ. همغه ورځ په خوست کې هم پر یوه جمعات په وسلوله حمله کې درې کسان وژل سوي او یو ماشوم ټپي سوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به د ایرانی پولیساتو لخوا د افغان کارګرو د زورولو او وژلو په اړه د څېړنو نتیجه له افغان حکومت سره شریکه کړي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد نن سه شنبه رسنیو ته کړي، په بکنی سره پرون سه شنبه رسنیو ته کړي. له بلې خوا د افغانستان د بشر حقونو سازمان مشر لال ګل لال وایي د ایرانی چارواکو په ژمنو باور نه لري او دا قضیه باید د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا وڅېړل شي. ناجیه ساپیا او نور جزئیات.
کابل ته د ایرانی پلاوی له راتګ وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به د ایرانی پولیساتو لخوا د افغان کارګرو د زورولو او وژلو په اړه د څېړنو پایلې له افغان حکومت سره شریکې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د سې شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال محسن بهروان چې د ایرانی پلاوی مشري کوي د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر حنیف اتمر سره د جدي څېړنو ډاډ ورکړی.
پس له دې چې تېره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي ډیپلوماتیک هیئت د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د موین په رهبرۍ شاغلی محسن بهروان په مشرۍ سفر وکړ د افغانستان لوري اسناد مدارک او شواهد تر لاسه کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته ښاغلي بهاروند ډاډ ورکړی ده چې په نږدې راتلونکي کې به د هغه هیواد د لوري نه خپل تحقیقات او د څېړنو نتیجه افغان لوري سره شریکه کړي.
مخکې تر دې ایراني چارواکو د افغان کارګرو په شکنجه او وژلو کې د خپلو پولیساتو لاس لرل رد کړي وو، خو د دغې پیښې په اړه د حقیقت موندونکي ګډ پلاوی ویلي چې د یادې موضوع په تړاو ټول اسناد، مدارک او شواهد ایرانی چارواکو ته ورکړي. د یاد پلاوی د مشر حمید تهماسی له قوله لیکل شوی چې شپږ څلوېښت افغان کارګرانو له ډلې دولس وژل شوي، ولس تریتم او ولس ژغورل شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د بشر حقونو سازمان مشر لال ګل لال وایي د ایراني چارواکو په ژمنو باور نه لري او دا قضیه باید د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا وڅېړل شي. لال ګل لال وړاندې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر عمیق او تخنیکي څېړنې ته ضرورت لري چې د دې لپاره لازمه ده چې یو نړیوال پلاوی چې په هغه په صحیح وسایلو باندې سنبال وي او تخنیکي وسایلو باندې سنبال وي دغه څېړنې ترسره کړي. دې هم توقع نشو کولای چې د ایرانی چارواکو د خوانه د بهترپ چړنې په دغه اړوان باندې ترسره شي.
یو شمیر افغان کارګر د سور میاشتې په 13 نیټه چې غوښتل یې په قاچاقي توګه ایران ته لاړ شي، د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ د ذوالفقار په سیمه کې چې له ایران سره ګډه پوله ده، له ایرانی پولیساتو سره مخامخ شوي وو. د افغان حکومت د سرچینو او شخړل شویو کارګرو په خبره ایرانی پولیساتو شکنجه او اړکړي چې ځانونه حریرود سیند ته واچوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو ته غواګاست. اوس هم یو تفصیلی راپور لرو. نن د 2020 کال د جون پر دریمه د 1990 کال د خبرګولي 14مه د معاصر افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 238 تلین دی. هغه په 1922 میلادي کال د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونی په کور په هرات کې وزیږیدای. نوموړی په 1940 میلادي کال کې د 15 کلونو په عمر د افغانانو پاچا وټاکل شو. هغه په تاریخ کې د افغانانو د خورو ورو قبیلو د یو ځای کولو او د افغان ملت جوړولو سرخیل ګڼل کیږي. د احمد شاه بابا د واک دایره د اوسنی ایران له لویدیځه نیولې بیا د هندوستان تر سرهند او له آمو سیند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې وه. احمد شاه اعظمي د په دې اړه باندې یو بشپړ راپور جوړ کړی.
د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې په 1928 کال کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره له خپل منځه یو باچا وټاکي. وروسته د جرګې پر 9 ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کېښود او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټول کې سر او شریف پیدا کړي او په دې کې د رهبری جوهر شته. لدی وینا سره سم هغه لنجدې کروندې څخه د غنم وږی راوخستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې داستا تاج سو. د جرګې نور غړو د احمد خان ابدالي کورنی شالید د هغه ورتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیول سره هغه د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاري. دا ډول احمد خان ابدالي په 15 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نامه د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې مشت افغان لیکوال او څېړونکی محمد معصوم هوتکوای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لوی اهداف څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. خو تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوی د روشانی حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت وو، لیکن هغوی نتیجې ته نه رسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرام سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس شي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړ. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خا د پردیو لستمه وژغورل او بل خا د خپل واک څښتنان کړل. ماسوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړي چې د نړۍ په نور پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
د دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د رايستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجم سي او هغه قبیلویت د مابین څخه پریږدي. د دې لپاره اساس کښېښوي په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څخه حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وي. اما مشابه د دولت جوړ کې د مرکزی دولت جوړ کې
د احمد شاه بابا په بچا کې دو سر د افغانان قوت او قدرت په ډیری چټکی سره پراخ شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی ځنیولې بیا د هندستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې و. خو پر دومره مصروفیات سربیره هم هغه له علم او قلم سره خپل اړیکه پرې نه کړه. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې د احمد شاه بابا له اشعار ښکاری چې هغه د فارسی ادبیاتو او دینی علوم زیاته مطالعه کړې و.
د دې شاعري چې زه ورته ګورم بالکل د یو معلم شاعري ده یا د یو پلار شاعري ده، اخلاقی شاعری ده. خو زما عقیده دا ده چې دی په ډېر ځواني کې دا د پزې په سرطان باندې د غسو اخته شو او دی پوهېدی چې د دې رنځ څخه نه جوړېږي ځکه چې د هندو د افغانستان طبیبان ور باندې ستړي سوي وو چارهیانه و پیدا کړې د هر وخت درد څخه په عذاب و. نو په دا خاطر باندې په دا اشعارو کې دغه د بیلتون کلمه په شعر کې په دا خاطر باندې ډېره زیاته ده. ما چې د دا اشعار کتلې دي ما د هیڅ شاعر په اشعارو کې دغه د بیلتون کلمه نه دی لیدلې کده. اما شاه بابا چې ده
احمد شاه بابا د یو غوړ منتظم په هیڅ داخلي تشکیلات سم کړ او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه رامنځته کړ. جهاني زیاتوي چې هغه هرې برخې ته پاملرنه کړې او په هغو برخو کې اقدام هم کړی وو.
عام د توري سره وو او عام د کلام سره وو لکه خوشحال خان خټک. احمد شاه بابا هم چون یو پاچا وو د یو عادي معلم سره نه وو، د یو عادي جنرال نه وو، د پاچا وو، د سر د مملکت غم وو. نو په مملکت کې خو مالی چارې هم راځي، نظامی چارې هم راځي، علمی چارې هم راځي. نو همشه وو عادي برخه ته متوجه وو، خزانه ته جلا متوجه وو، قومي اختلافات او مسائل ته جلا متوجه وو. البته په هر برخه کې اقدام هم کړی دی، جنرالي ته جلا متوجه وو، علم او ادب ته به له توجه کړی ده، شار جوړولو ته به له توجه کړی ده، کانالیزیشن ته به له توجه کړی ده.
احمد شاه بابا خپل خاوري او وطن سره ډېر مینه لرل، بلخو هغه غشتل چې د نور لوی سیمو له تخنیول ورسته هلته پات نه سي بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون سي. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبی غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي لامل ساور کړ او له وصیت سره سم د کندهار شهر په مرکز کې خاور ته وسپارل شو چې پر مزار یو لوی ګنبده جوړ شوی ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي رادیو نمو تاسو د احمد شاه عبدالی د 233 تلین په مناسبت تفصیلی راپور واورید. اوس راځو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تفسیرو ته چې احمد شیبر لیکلی.
واشنگتن ټایمز راسپانه لیکي د افغانستان د سولې لپاره د متحد ایالاتونو جګپوړي مذاکره کوونکي زلمی خلیلزاد د دوشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې موږ خوشبینه یو او د بین الافغانی خبرو د پیلې دوه په خوا د حرکت په حال کې یو. ورسپانه لیکي چې د هیلې په داس وخت کې پیدا شوې دي چې په فبروري کې د ټرمپ د اداري له لوري تاریخي توافق چې له طالبانو سره یې وکړ له یو لړ بریدونو وروسته له خطر سره مخامخ شو. واشنگتن ټایمز بیا د ملګرو ملتونو کلنی راپور ته اشاره کوي چې د دوشنبې پر خبر شو پکې ادعا وشوه چې طالبان د القاعده سره لا هم نږدې اړیکې لري. طالبانو له امریکایانو سره د سولې په توافق کې ژمنه کړې ده چې له القاعده سره به اړیکې قطع کوي. خو واشنگتن ټایمز د دې سربیره د زلمی خلیلزاد په وینا لیکي چې د سولې په خبرو کې په روسیو اونیو کې ډېر پرمختګ شوی دی. د افغان سولې د پرمختګ لپاره تل پر دې ټینګار شوی دی چې یوه سیمه ییزه اجماع پکار ده. د سیمې په هیوادو کې تر ټولو هند په افغانستان کې ډېره پانګونه کړې ده چې څه باندې 2 میلیارد ډالر ترسره شي. نوی ډلی افغان سولې ته یو ډول د شک په سترګه ګوري. د اپریل په دوهمه نیمایي کې چې زلمی خلیلزاد هند ته ولاړ، هندي چارواکو د طالبانو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ښاغلي خلیلزاد له هنده وغوښتل چې په مستقیم ډول د له طالبانو سره په تماس کې شي. د نړیوالې سولې لپاره د کارنګي تحقیقاتي مرکز چې مرکز یې په واشنګټن کې دی، په 2016 کال کې یوه څانګه په نوې ډیلي کې پرانیسته. دغه مرکز په افغان سوله کې د هند د ونډې په اړه یو تحلیلي مطلب لري. د دې لیکنې په پیل کې د هند اندېښنو ته اشاره شوې ده چې د سولې د تړون له لاسلیک کېدو سره به طالبان د افغانستان په سیاست کې پراخ نقش پیدا کړي او له دې څوک انکار نشي کولی چې د پاکستان د استخباراتو مرکزي اداره له طالبانو سره په ځانګړي ډول له حقاني شبکې سره اړیکې لري. په دې څېړنیز مطلب کې بیا لیکل شوي دي چې یو شمېر سره مرتبط استراتیژۍ شاید د هند ګټې په افغانستان کې خوندي کړي. دوی دا یاده کړې ده چې هند د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د یوه ځانګړي استازي پر ټاکنه غور وکړي تر څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې د خبرو پر مهال د هند نظر ته هم توجه کیشي، له افغان حکومت او مطرح سیاسینو سره دې اړیکې پراخ کړي او د طالبانو له ځانګړو استازو سره دې په ارتباط کې شي. په مطلب کې نوې ډیلي ته دا مشوره هم ورکړل شوې ده چې د افغان ځواکونو په روزنه کې ډېره برخه واخلي او هلته دې د ظرفیتونو د لوړولو په پروګرام پانګونه وکړي. کارنګي هند ته دا سپارښتنه هم کوي چې په سیمه کې دې د افغانستان د مسلې په برخه کې سیالي نه کوي، له متحد ایالاتونو سره دې د افغانستان د راتلونکي په اړه مشترک دریځ خپل کړي او د ډیپلوماسۍ له لارې دې ورمخته شي.
ازادي راډیو ته خواږه استو سمرازو یو بهرنی مطلب ته. د پنړی کې په کرونا ویروس د اخته کسانو لډلې څه باندې 3,015,000 کسان مړه شوي دي. په دې اړه باندې د نړۍ څه باندې 200 زیاتو اقتصادي هیوادونو شخصیتونو او سیاستوالو له اقتصادي قدرتونو غوښتي چې د کرونا ویروس له کابله اوښتو زیانونو د جبران لپاره 2.5 trillion dollars ځانګړي کړي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
د نړۍ د ځینو اوسنیو او پخوانیو پیژندل سویو څیرو په لیک کې د نړۍ د لویو اقتصادي قدرتونو د استراري غونډې پر جوړولو ټینګار سوی دی. په دغه لیک کې چې تیره دوشنبه جزئیات خپاره سوي راغلي چې په دې استراري غونډه کې دي د 2.5 trillion dollars پر طرحې موافقه وسی. د لیک په دوام راغلي له دغو پیسو دي د کورونا اوبا په وړاندې د مبارزې او د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو د پروګرامونو لپاره کار واخیستل سي، په ځانګړې توګه مخ په وده هیوادونو کې. په هغو کسانو کې چې دغه لیک یې لاسلیک کړی د نړۍ تر 15 زیات رهبران شامل دي چې د نوبل د سولې جایزې 3 ګټونکي، د نوبل د اقتصاد جایزې 4 ګټونکي، دغه راز د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي بان کی مون، بشرپال جورج سوروس، د ناټو پخوانی سرمنشي خابر سولانا، د ملګرو ملتونو ځینې پخوانی چارواکي، اقتصاد پوهان، دغه راز د بشري او روغتیایي چارو متخصصان شامل دي. ځینو هیوادونو له دې جملې نیوزیلند د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګول سوي محدودیتونه کم کړي دي. د نیوزیلند صدر اعظم جاسیندا اوردرن پرون سیشن به ماښام وویل په هیواد کې ممکن ټول محدودیتونه راتلونکي اونۍ لري کړی سي. که څه هم په پاکستان کې کورونا وایرس لا هم په خپرېدو دی، خو صدر اعظم عمران خان اعلان کړی چې حکومت یې محدودیتونه ختموي. د عمران خان تر دغه اعلان مخکې د پاکستان د حکومت یو تکان ورکوونکی راپور رسنوي ته راووت چې پکې ویل سوي د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې چې شاوخوا 11 million وګړي لري، په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6,00,000 or 10,000 زیات اټکل سوی دی. په دغه راپور کې ویل سوي چې د لاهور په هیڅ یوه برخه کې د کار ځای او د استوګنې ساحه له کووید-19 ناروغۍ خوندي نه ده. په بریتانیا کې چارواکي د هغو انتخابونو په اړه فکر کوي څو هغه کسان چې د جون میاشتې تر پایه د دغه هیواد هوایي ډګرونو ته داخليږي د 2 weeks لپاره قرنټین سي. په روسیا کې صدر اعظم میخایل میشوستین د خپل هیواد اقتصادي ودې لپاره د 2.5 billion dollars معادل د 15 trillion روسی روبلو په ارزښت یوه طرح اعلان کړې ده. صدر اعظم میشوستین پرون له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني کانفرنس کې په دې اړه وویل. په دې هر اړخیزه طرحه کې شاوخوا 1500 مشخصې کړنلارې شاملې دي. بودیجه شاوخوا 15 trillion روبل ده. د وروستیو میاشتو تحولاتو زموږ اقتصادي او ټولنیز ژوند سخت اغیزمن کړی دی. روسی چارواکو پرون ویل چې د 24 ساعتونو په موده کې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس تر 8,300 زیاتې پیښې او په دې وایرس تر 180 د زیاتو کسانو د مړینو راپور یې ثبت کړی دی. برازیل په وروستیو ورځو کې د کورونا وبا په نوي مرکز بدل سوی دی چې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو تر 500,000 او 26,000 زیاتې پیښې پکې ثبت سوي دي. د نړۍ په سطحه په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو تر ټولو زیاتې پیښې د امریکا په متحده ایالتونو کې ثبت سوي چې تر 1,000,000 اوړي، خو له دې جملې تر 600,000 زیات اخته وګړي روغ سوي هم دي.
اته نیمې بجې دي. لنډو خبرونو ته ښه راغلئ. د افغانستان د وتلي دیني عالم محمد ایاز نیازي پر وژنې بېلابېل غبرګونونه راغلي دي. د دې غبرګونو له ډلې تازه نن سهار د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې طالبان د دوو جملو په لیکلو د ده په خبره له دې جنایت او ترهګرۍ ځان ته برات نشي ورکولی. هغه زیاته کړه طالبان د هغو دیني عالمانو، قومي شخصیتونو، سیاستوالو او علمي څیرو په ترور کې لاس لري چې له پاکستانه بهر یې زده کړې کړي دي. خو طالبانو د ایاز نیازي په وژنې کې خپل لاس لرل رد کړي او د هغه وژنه یې غندلې او لوی جنایت یې بللی. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملکانو پر یو مازدا ډوله موټر پرون بمي چاودنه کې څلور ملکان ټپیان شوي دي. په هرات کې په کرونا ویروس د اخته کسانو د درملنې د روغتون دیارلسو ډاکترانو د کاري ساعتونو د زیاتېدو او په روغتون کې د امکاناتو د کموالي له کبله استعفا کړې. د ننګرهار چارواکي وایي جلال آباد ښار د بېلابېلو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي په هدف دوا پاشي کوي. ایرانی چارواکی وایي ایرانی ساینس پو سیروس اسګری د امریکا له متحده ایالاتونو اخراج شوی او ایران ته روان دی. او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له امریکایي چارواکو غوښتي چې د اعتراضونو په اړه د راپور ورکولو په مهال د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو په نښه کول بند کړي. ازادي راډیو ته غوږیست. دویمه نیمایي پیل شوه. لومړی یو بشپړ راپور لرو د امریکا د مظاهرو او همدارنګه د بلواو د تاریخ په اړه، او بیا به د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خپور شي. لومړی راځو د راپور سریزې ته. په امریکا کې د جورج فلوید په وژنې د خلکو غوسې او خپګان ډېرې ژورې او نه کنټرولېدونکې ریښې ځغلولې دي. شپږ کلن جورج فلوید چې تور پوستی امریکایي و، د مې په 15مه د مینیسوتا ایالت په مینیاپولیس کې د یو سپین پوستی پولیس لخوا ووژل شو. له تور پوستو امریکایانو سره د پولیسو دا ډول چلند کومه تازه خبره نه بلل کېږي، بلکې لسګونه نورې بېلګې هم راپور شوي چې هر واری په امریکا کې په لکونه خلک د پولیسو او په ټوله کې د سیستم پر ضد پارولې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې یو تحقیقي راپور ما له ځینو جاتوونو سره پښتو ته ژباړلی او دا دی تاسو ته خبروم.
امریکا د توکمیز تعصب ضد تر ټولو تریخ پاڅون تجربه کوي. خلک د یو سپین پوستي پولیس ډیرک چاوین په لاس د شپږ څلوېښت کلن تور پوستي جورج فلوید د وژنې په غبرګون پاڅېدلې دي. په ګڼو سیمو کې خلک له پولیسو سره لاس او ګریوان شوي، د پولیسو او نورو خلکو موټر سوځول شوي او په مغازو باندې چور او تالان ګډ دی. د جورج فلوید ورور تیرانس فلوید دوشنبه له ګڼو نورو کسانو سره په مینیاپولیس ښار کې هغه ځای ته ورغی چې ورور یې وړمه دوشنبه پکې وژل شوی و. تیرانس د عدالت پر تامین د ټینګار تر څنګ وویل دا یې لار نه ده چې خلک په لوی لاس ټولنه او نظام ګډوډ کړي.
If I'm not over here
کچیر ته زیدل ته گډوډی نه کوم، هرڅ نه ماتوم، او کچیر ته زید ټولنې نظم نه مختلوم، نو تاسو ولې دا کار کوئ؟ زکه دا ټول کارونه زما ورور برته نشي راوستلای. ز پویګم زما ورور له تاسو نه غوښتل چې داغه په خاطر داسې کار وکړي. جورج فلوید په دې تور پولیسو نیولی و چې ګواکې د ډالرو یو جعلي شلګون یې کارولی. په امریکا کې د تور پوستو پر وړاندې د پولیسو د تند چلند په غبرګون د خلکو د کاوړي پاڅون انګېزې په څه کې دي؟ افریقایي امریکایان د پولیسو لخوا له دوی سره د ناسم چلند په اړه لسو لسیزو راهیسې شکایت کوي او په دې نیوکه لري چې ولې خلک د رنګ، قوم، مذهب او جنسیت په اساس درول کیږي او پښتني ورڅخه کیږي. تور پوستي امریکایان یا د افریقایي امریکایانو نفوس شاوخوا 40 میلیونو ته رسیږي چې د امریکا د ټول شاوخوا 310 میلیونو خلکو دیارلس فیصد جوړوي. د واشنگتن پوست رسپانی یو تحلیلي مطلب دا جوتوي چې دغه افریقایي امریکایانو 70% په یو ډول نه یو ډول حبس تیر کړی او د هغو چې بیا د امریکایي پولیسو لخوا وژل شوي فیصدي شپږویشتو ته رسیږي. یعنې له هرو دریو بې وسلو کسانو چې پولیسو په لاس وژل شوي یو پکې خامخا تور پوستی وي. د امریکا د عدلیې وزارت د ټولنیزو پولیسي خدمتونو یا کاپس پخواني مشر رونالد ډیویس څه وخت مخکې کانګرس ته وویل دا به ډیره تصادفي نه وي چې ډیر زیات شمیر تور پوستي د پولیسو لخوا وژل شوي. له هغو پولیسو سره محکمې څه ډول چلند کړی چې تور پوستي ځورولي یا وژلي؟ په اوسنۍ قضیه کې خو ډیریک چاوین نیول شوی او د غیر عمدي قتل تور پرې لګول شوی، خو د تیرو هغو قضیو ګڼ عاملین سرې سترګې ګرځي او په محکمو کې اکثر بې ګناه اعلان شوي. سپین پوستي پولیس سره له دې چې پر ضد یې ویډیویي شواهد او اسناد وړاندې شوي، خو د تور پوستو د وژنې یا د هغوی په وړاندې د ډېرې زیاتې قهري قوې د استعمال په خاطر مجرم نه دي بلل شوي. او دې ښکارندې په افریقایي امریکایانو کې دغه باور رامنځته کړی چې د امریکا عدلي سیستم بې پرې نه دی. د امریکا د کانګرس ځینو غړیو وخت په وخت د پولیسو لخوا له تور پوستو سره د ناسم چلند په اړه غږ پورته کړی او مستقیمي د هغو پالیسیو د بدلون او اصلاح غوښتنه کړې چې له امله یې پولیس ډیر زور زیاتی کوي او د هر ډول چلند په برخه کې لاس خلاص وي. د امریکا د استازو جرګې د عدلي چارو د کمیټې مشر جیری نادلر تیر سپتمبر د پولیسي کړندارو د اصلاح په یوه استماعي غونډه کې وویل د پولیسو لخوا د عامو خلکو په وړاندې د ډیر ځواک د کارولو ډیرې اندېښمنونکې پیښې شوي. ډیر دغه کسان بې وسلي او غنې تور پوست یا رنګ پوست کې والا وو. زور زیاتی اکثر په غمجنو مرګونو تمام شوې چې له عملی د پولیسو او خلکو اړیکې زیات خرابې شوې. نادلر په دې بیان کې ځینې هغه پیښې یاد کړې چې په نتیجه کې تور پوست امریکایان په خوا د سپین پوستو پولیسو له لاسه وژل شوي. هغه د 2013 کال یو پیښه یاد کړه چې پکې یو ولس کلن ځوان تور پوستی ترایون مارتین په فلوریدا کې د 28 کلن سپین پوستی پولیس جورج زیمرمن لخوا په ډزو وژل شو. پولیس په محکمه کې وویل دا کار یې د ځان د دفاع لپاره کړی او په دې اساس بې ګناه وپېژندل شو. د محکمې دې پرېکړې د پولیسو لخوا د تور پوستو د وژنې پر ضد پراخې مظاهرې وپارولې او په ترڅ کې د تور پوستو ژوند ارزښت لري شعارونه پیل شول. د افریقایي امریکایانو یا تور پوستو مشران څه وایي؟ د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما چې د لومړني افریقایي امریکایي په توګه دوه دورې له 2008 تر 2014 کاله د امریکا د جمهور رئیس په توګه کار کړی، د جون په لومړۍ نیټه په یو مقاله کې ویلي دغه پاتونونه د پولیسو او عدلي سیستم په اصلاح کې له ناکامیو د خلکو رښتینی او مشروع خپګان په ډاګه کوي. اوباما دا ټینګار هم وکړ چې د مغازو لوټل او بلواوي کومه عقلاني توجیه هم نه لري. اخو د امریکا په استازي جرګه کې د مینیسوتا ایالت استازي سومالی الاصل امریکایي الهان عمر ای بی سی تلویزیون ته وایي له تور پوستو سره توکمی تعصب ژوري ریښې لري، خو خلک د اجازه ورنکړي چې عدالت ته د رسیدو هدفونه د لوټماریو او بلواو تر تاثیر لاندې راسي.
زمونږ هیواد درد تیروي. خلک یې تصور نشي کولای هغه پولیس چې د ټولنې د خدمات او ساتنې لپاره موظف شوی د جورج فلوید صاحب بند کړي او وی وژني. خو دا پیښه مونږ ته دا واقعیت را یادوي چې مونږ له ډیر وخته داسې هیواد کې اوسېږو چې پکې له کلونو راهیسې پر افریقایي امریکایانو رقم رقم ظلمونه شوي، له غلامي نیولې تر ډله ییز حبس او د پولیسو تر زور زیاتی پورې.
To mass incarceration and now to police brutality.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جورج فلوید د وژنې په خبرګون د پیل شوې مظاهرو او اوسنیو بلواو په اړه څه ویلي؟ ترامپ ویلي د جورج فلوید مرګ داسې یوه لویه تراژیدي وه چې ټول امریکا یې له قهره او غمه ډکه کړه، خو ټینګار یې وکړ چې د هغه اداره به داسې مظاهرې چې په نښتو او چور او تالان تمامېږي ونه زغمي.
I am dispatching
دا غړي چې له تاسو سره خبرې کوم. زرګونه پدرونو وسلو مسلح عسكر او پوزیان او د قانون د حاکمیت د ټینګولو لپاره ځانګړي ځواکونه استووم څو د لاریونو چور او تالان بدمعشي او د خلکو پر ملکیتونو د حملو او بربادي مخنیوي وکړي.
destruction of property
استاجو جرګه د نژادي پیژندونو د قانون د ختمولو لایحه ارزوي. د دې قانون په اساس پولیس د خپل پریکړه په وخت د نژاد، قوم، اصلي سیمه، مذهب یا جنسیت په اساس له اقداماتو منکیږي. خو په دغه اقداماتو باندې بیا هم انتقادونه موجود دي. رونالد ډیویس چې د عدلي وزارت د کاپس یا ټولنیزو پولیسي خدمتونو مخکینی مشر دی وایي د دې اړتیا ده چې د قانون یو اساسي پلي کوونکې اداره رامنځته شي. ډیویس چې تور پوستی دی او په خپله یې 10 کاله د پولیسو د افسر په توګه دنده کړې زیاتوي چې د امریکا پولیس لا هم د 1950 او 1960 کلونو زړې پالیسۍ تطبیقوي چې توکم پالنې په ذات کې نغښتې ده.
آزادی او اوریدونکی جمهوریت جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله یم چې زه فریبا ظاهر یو ځل بیا د بل خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو ته شرغ لاست وایم. درنو دوستانو، د بیلابیلو ولایتونو څخه موږ بیا هم د تیرونی په ترڅ کې ستاسو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې پر بیلابیلو موضوعاتو دی. البته ستونزې فرق لري، خو ډیری اوریدونکو مو د کورونا ویروس اړوند ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر پیغامونه دي چې بغو کې د خوراکي موادو د بیو د لوړې دوه څخه شکایتونه سوي دي، ځینې د کلینیکونو نشتوالی دي، ځینې متفاوت دي. خو زه غواړم په دې خبرونه کې هم مختلف پیغامونه درته خبر کړم. اما په یوه برخه کې د پروګرام د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ څخه د اوریدونکو پیغامونه در سره شریکوم چې دوی د کورونا ویروس څخه شکایت لري. وای چې د دوی په سیمه کې ډیر زیات البته فکر کوي چې کورونا د که زکام دی. خو دا پیغامونه به په ګډه سره واورو او بیا به د گیزاب له ولسوال سره هم د دغه اوریدونکو د ستونزو جواب واوري. خو مخکې تر دې چې د شغلې عزت الله لطیفي سره مرکه واوري، ستاسو پیغامونه راخلو چې د گیزاب ولسوالۍ څخه مو راسته ولیدي.
محترم ده روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ څخه د سره په تماس یم. محترم ورکم دغه دی زکام دی ریجست چې چې دی د کورنا د گیزاب ولسوالۍ ته دغه راغلی ده چې ټول انسانان یې ولید دغه دی چې دغه کورنا دغه دی ورکم زکام دی چې ټول انسانان یې ولید. موږ دلته خو هیڅ نه تشخیص نه شي چې خلک ته دغه ډاکټرانه تشخیص وکړي چې دا کورنا د زکام دی کښنیانو لویانو ټوله نیولي دي. چې د نن چې یو غټ بحران به واوري د ګزو ولسوالۍ ته یو غټ بحران پېښ دی.
د ګزو ولسوالۍ ته خبره کوم، نن په وطن کې داسې ویروس خپور شوی دی چې کورونا ته ورته دی. زکام، ټوخی، مړکه، تبه شدیده تبه لري او سخت خراج دی. بازار دی او شپه وکسه وژلین دي. موږ کلینیک سره حکومت کومکو کې ده. السلام،
زه له ګرام نه د گیزاب ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ په گیزاب ولسوالۍ کې د زکام تشخیص څخه ډېر ډېر چې موږ کلینیک ته مراجعه وکړو، چې کلینیک والا ته وایي چې موږ له وسایل موږ سره نشته او ټول وطن په دغه اخته دی. کورونا نشي. السلام،
السلام علیکم. جنوب لاد روزګان ولایت گیزاب ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. د گیزاب په ولسوالۍ کې د گیزاب ټول ولس چې کسنجر دي، کځوان دي او که پوښتنه سړیا خلک دي، ټول دغه د کورونا وایروس لامل په لامل داسې یو مریض راغلی چې دغه کورونا سره ورته ده او د گیزاب خلک اکثریت پخته دي چې ټوخی یې کېږي، په ستوني کې بلغم لري، زیرښت یې لري، سردردي لري او مړیکه تبه ورسره ده. نو زه تاسو څخه خواهش کوم چې دا زموږ ږغ د صحت عامې پورې ورسوئ چې موږ د گیزاب په ولسوالۍ کې یو کمزوری کلینیک لرو چې په دې کښې هم یو ام ډي ډاکټر سه، نور نه نرس ته او نه ډاکټر سه. نو هغه ته چې موږ ورسو چې تاسو زموږ سم په روزګان کې خو د لابراتوار هم نه ته تر کندهاره پورې ورسوئ. نو دوی دلته نه بودیجه لرو او نه وسایل لرو چې ستاسو سمپلونه تر یو ځایه ورسوو. نو دا زموږ در وس تېره خبره ده. نو زه ستاسو څخه غوښتنه کوم چې دا زما پیغام در مسؤولینو ورسوئ. که دغه حالت دوام وکړي، گیزاب به د یو غټې فاجعې د کابل د سروپي غوندې د یو غټې فاجعې سره مخ شي. وسلام.
بله لطیفی صاحب، د دوی پیغامونه خو مو واورېدل. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د کورونا ویروس څخه هیڅوک او په هیڅ ځای کې خوندي نه دی. نو د دې اوریدونکو پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي. غواړم چې ستاسو څخه په دې اړه وضاحت واخلم چې واقعا دغه مسله څونه جدي ده په گیزاب ولسوالۍ کې.
هغه خبره خو دغه د زموږ خصوصا تقریبا شپږ زره کسان زموږ د یوازې د گیزاب ولسوالۍ د پیران کې مسافر دي، راځي، هغه ځي او راځي. طبعا دا خبره ده. خو دلته یو موضوع چې د ټوخي او د زکام ده، موږ د دې دپاره د کورونا دپاره جدي تدابیر نیولې دي. د مخکې نه مخکې اول د واره گیزاب ولسوالۍ کې دا کوم سامان چې ورته پکارېدی ډاکترانو دپاره اول گیزاب ولسوالۍ ته راغله. موږ سره مرسته وسول، یو کوچنی کلینیک لرو، شپخانه نه ده، داسې کلینیک دی چې هغه زموږ دغه کو د زکام او د جټخه په بارک چې درته هم از مجد غذا ول سوالي خو یلمن پکښ تیر سوی دی ګرم سیمه ده نو دا تیر کال چې وو دا د علاقې حکومت سره داسې واوره وسوله داسې واوري وي خونه وسوله چې بيخي تر ډیره پر تر ساوره پر حمل تل واوره پرتاوه نو دا ټخه او زکام او بیا ډاکټرانو هم دغه کول د مرکز تم را واستول شي نو خالی بس زکام او خې کې دې دا به جوړ شو کورونا سره کوم روابط نه درلوده شاید چې کورنا یې ځکه چې ما ول کیندر ټول چې مشفر زره کسان په ایران کې